درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو کوللی سکون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرق واسمم ده نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لمړي لوستا لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنو کوللی سکون کی براترو و جوړو صحت مند هو سیری او د صحت چم به بم پتن می درنو کوللی سکون کو په دې ټولګي کې مراو تاسو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ولوستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو نن ورځ د چیز مراو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لمړي لوستي مراو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کوللی زده کوونکو په تېر ټولګي کې مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلورو خواوو په هکله معلومات لاسته راوړل او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ مراو تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلورو خواوو په هکله معلومات ولولو. خوشحال کوللی زده کوونکو افریقا لوی وچه د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیرل تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپ وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه پخپله ده افریقا لوی وچه ده. خوشحال کوللی زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالې په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا له یوه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویه وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشحال کوللی زده کوونکو د افریقا له وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړی ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله ولولو. خوش اوز دکون کو دا چه اپریکالو یو وچه دا جغرافی جورش لمخی سخا دا ساب غارو لرون که دا نو پا هم دی دلیل سره پا دیلو یو وچه که زیادی الوری او جووری ند ترسترگو کیجی زکا دا غالو یو وچه چه دا ساب غاری پکشی موجود دی زیاد شمیر غرونا زیاد شمیر دوری او جووری پکشی که موجود دی پا دا غالو یو وچه که درنوز دکون کو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووز مې په دې لویه وچه کې نه ترسترګو کېږي خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کېږي اعتداد چې دی پکې کم دی په دغه لویې وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډېر لوړوالی لري لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو دا لړۍ د توناس له هیواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکښې موجودې دي شګلنې سیمې دي نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګیو ته لار لري په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو نو افریقا لویې وچه د استوا کرښه دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره سوې ده نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی یعنې دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا سوې ده نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي یعنې ژوروالی یې زیات نه دي نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي بیړۍ نه پکښې چلول کېږي یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي د دې تر څنګ قدرمنو او ګلړۍ زده کوونکو د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دی. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي، همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولې دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بيده د نیل د سیند وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او شاحز الحیزی زمکی لري. درنو قدر من زده کوونکو، د نیل سیند د امپات برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بي جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبې خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکشي اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشي اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډیره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزي اړتیا پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو لشه بلګل جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندرو جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرون څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي، نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ ځکه کو تر دې دم پر مرتاسو د افریقا د لیوچې د سیندونو په حق لول وسه وسه هم بدلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ ځکه ونه کې به هم دغه پښتنو ته ځواب کوي. لومړی پښتنه د افریقا لیوچې اروان لند معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنه او قدر مونږ ځکه کوم کوم راستاس د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د لا په مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیک خلای احترامات مې قبول کړئ قدر مونږ او کلی زده کوونکو زه برښنا په پارت څخه ټول تشریح واسمه د لسم ټولګي جغرافي مضمون لومړی لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ او کلی زده کوونکو برا تر او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می قدر مونږ او کلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو بلست ولولو عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ وګورئ چې کوونکو د لوست په پیل بشبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې یا هم د کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازار کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ او خونو وجدوالي سور لوړوالي له پلو وسخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطح باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په شکی د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې او په کې ډول سره د ورخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي د ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو له همدې عمل څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت وړ دي کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په حق له معلومات لاسته راوړي ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دی له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو د طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور شي دي څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسي دي یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي د دې تر څنګ ځانګړي نشې دي هغه ځانګړي نشې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي شپږم د رنگونو استعمال او پرداز دی اووم په نقشه کې د څلورو خواو شودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیز دا ټول طرفونه باید چې شو سیږي په نقشه کې معلوم اوسي شي اتم بخپل د نقشې د انځرولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی قدر مونږ د کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلی برخه چې په نقشې کې شتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړی برخه پناشو کو نو د هغې د شودل لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کو کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښو وسیږي ورسته باید د هغې په منځ کې نری کرښې رسم کړو تر څو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو څومره چې موږ تاسو دغه نموړي چوکاټ ښکلی او روشانه رسم کوو ښکلی او روشانه یې نقاشي کوو هغه همغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کیږم. همغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایو او سور ته پخپله عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې د رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه شي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم ما برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصله په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمنځ ته کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000 نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کیږي په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ ته ویل کیږي د کانتور کرښې ته ویل کیږي او مقیاس ته ویل کیږي. نو د دې په حکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پروګرام من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو هغه سیمې کول سو چې د نقشې لاره څخه موږ تاسو معلوم کو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشې هم ویلای سو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړش په سرګند ډول سر شو درکېږي. یعنی دغه د ځمکې سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړش موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره معلومیږي. ځمکې ژوري لوړوالی د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرښه کوو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي. یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړی سطح وي هغه ټول موږ تاسو ته پرښه کوي. د غرونو لوړی سطح کې موږ تاسو ته پرښه کوي په سرګنداول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښه کولای سو ولاړی وب جنہ سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجي اوسئ په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي سرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کیږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو لکه د خاورې نقشه د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي، اقليمي نقشې دي، د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنور نقشې مور تاسو پکښې کې پیژندلای شئ. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې مور تاسو څه پیژندلای شئ. دا به نقشه خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پیژندل شئ. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډېر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولي کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپیژني، لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشه په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پرې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل. اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپیژني. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پیژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ او تاسو ته په نښه کیږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ او تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ او تاسو ته په نښه کی. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کیږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ او تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ او تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول تر نزده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو